السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلی نومړی اعلان خبرونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي د ادارې پرون په خپله اکسپانډ لیکلي دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عوامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له اورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندي شي د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل ترې کېږي افغانستان په بدخشان کې د نسکوري شوی روسي الوتکې ژغورل شوی پیلوټ د عام افغانانو ستاینه کوي چې له دوی سره یې مرسته کړې ده دیمیتری بلیکوف په مسکو کې پرون خبري غونډې ته وویل تاسو خای د افغانانو په خوې بلد یاست چې د مرسته ته راغله او له موږ سره یې همکاري وکړه روسي فالکن لس الوتکه چې د پیلوټانو په کډون شپږ تنه پکې سپاره وو د جنوري په شپږمه د بدخشان په فضا کې ورکه شو او بیا د یک شنبه په ورځ د دې ولایت په کوفئاب بغرنۍ سیمه کې وموندل شو د پیخه کې دوه پیلوټان او دوه تنه نور ژوندي پاتې شول پیلوټ بلیکوف وویل چې د یخې هوا له امله ماشین ته د تیلو په لیک کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړه د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې د هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو د هوایي ډګر پرون د اریانا افغان هوایي شرکت یو الوتنه د متحده عربي اماراتو الائن ته وشوه او له کابل په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یو بل الوتکه خوست ته ولاړه د طالبان له ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په اکسپانډ لیکلي د دې وروسته بعد اریانا افغان هوایي شرکت الوتکه له خوست د اونۍ دوه ځله کابل او عین ته الوتنې کوي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړ د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر شپه په اکسپانډ لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیر مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو توغندیو بریدو کړه ویل چې د جیش العدل وسله والې په نخه کړي د دې په ځواب کې د جنوري په 13مه پاکستان د ایران په خاوره کې یو شمېر اهداف وویشتل او د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپل څو دنو هغو کارکونکو په اړه تحقیقات پیل کړي چې تور پرې پوره شوی دی چې په اسرائیلي د اکتوبر 2 په بریدونو کې لاس درلود دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د مشکوکو کارکونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي واشنگټن بیا وایي تر هغه به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي بل ورته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دي چې اروپایي ټولنه دا مسله وارزوی او بیا خپل پریکړه اعلان کړي ورانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري په افغانستان کې د بیوزلو د شمیر ډیر دوتا د خړو نړیوال پروګرام اندښنه بیوزلی بیا د مرستندوی سازمانونو د مرستو په ویش هم نیوکه لري
د هر څومره چې د پرستی د دولتو له خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسیږي
افغان بزګران شکایت کوي چې وچکالی زپلیا او فصلونه هم ډول ډول ناروغي سره مخ دي
د تکال وچ دي بارانونه نسته به کې ګر سره کې په دریم میاش منی و د دې جمع خلاصلو یو باران سوي دي د خاص د باران د نسبت سره
او د روسي جمهور رئیس دا کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې نسکور شوې پوځي الوتکه چې اوکراینی پوځي اسیران پکې وو اوکراین وشتي ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مليم د دې خبرونه دوی منی مای کی یا لې لشپګنی مو بجو ورسته بعد ازادي رادیو اونې ز خبرونه تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خبره شي خو له هغه وړاندې رزو راپورونه ده د خړو نړیوال پروګرام د افغانانو اقتصادي وضعیت ته نخنه خي وای په افغانستان کې د بیوزلو شمیر ورستر بلې ډیریږي دبليو اف پی په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو لاړمانو سره د مرستې لپاره د 28 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وړاندې ویلي وو په 2024 کال کې 9.2 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري
د خړو نړیوال پروګرام خبر ورکړ چې په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د دریم یو څلورم کې چې د بیوزلو شمیر له 14 میلیونه او یو لک څخه 15 میلیونه او اتوله کوته ورسید. څلورم کې چې بیوزلی هغه ده چې خوراکي مواد چاته نه رسیږي. دریم کې چې بیوزلی بیا هغه ده چې خوراکي مواد کله چاته ورسیږي کله ونه رسیږي. د ویب ریلیف خبرونه چې د ملګرو ملتونو د مرستو راپورونه خبروي په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړ چې اوس افغانستان شپږ دېرش فیصد ولس له بډنی وضعیت سره مخامخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام په 2023 کال کې نږدې 19 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي مواد، پیسې، د ښوونځیو زده کوونکو ته له غذایي موادو ډک خواړه او له خلکو سره د څارویو په برخه کې مرستې وکړې. ازادي راډیو هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو خلک شکایتونه راستوي چې مرستو ته ضرورت لري. له دې ډلې د دوو تنو څرګندونې لرو چې خپل نمونه یې نه دی اخیستي.
دا هر څومره چې د مرستې د دولتو د خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ چي نه ورسېږي. نام ستاسو بس ماج د غریب په نامه روان دي روان دي طالبانو جوبوت.
موږ مسیاتو ته ډیر خوشاله یو کوري ودان نظر وادي رفسر وي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبان دي درغندا او پولیس وادي کې مسد باید یې توجه ورته وسی مسد. دونه مسکینان خلک ستا چې د ماشان ګولا په کور کې نه لري.
د خړو نړیوال پروګرام وایي چې سشکل نشته څلور وشت میلیونه افغانان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مرستو لپاره تر ټولو سخت میاشتې چې خلک ډیر اړ دي له نومبر تر مارچ پورې موده ده، یعنی د منی له اخیره د شمی تر پای پورې وخت. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې پروسه سشکل دوی سمه بودیجه تر لاسه نه کړه چې له عمله لس میلیونو افغانانو ته خواړه برابر نه کړل او یوازې تر 3 میلیونه ډیرو اړو کسانو ته مرستي ورسولې. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ټینګار کوي چې په راتلونکو وو میاشتو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره 28 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویل دي چې د 2024 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د مرستو لپاره 3 میلیارډ او 800 میلیونه ډالر ته اړتیا شته.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسل دې چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه خپل د فعالیت د بندیدو خبر ورکړ. یو شمیر خبري اعلان په دې اړه نه خای دوی وايي دا به خبري اعلان او رسنیو ته سنځلان وړي کړی. نه لڅبان دی ویني ملسي راهيسي په افغانستان کې فعالیتونه درلودل. د پنځه به پورز د مؤسسې مشر عبدالمجيب خلوتګر په یو ویډیو کلیپ کې چې رسنیو ته یاستول ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسب شرایط العمل به د نه دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره فعال نه وي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د آزاد رسنیو ملاتړی دفتر نای په افغانستان کې لول سکلو نور استخبل فعالیتونه ودرول. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مشر عبدالمجيب خلوتګر د پنشن به پورز رسنیو ته په یو لیگل شوی ویډیوئی کلب کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسب شرایط ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ونه لري. خاغلی خلوتګر په دې ویډیوئی کلب کې ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به وروسته رسنیو سره شریک شي. خو زیاته کړې ده چې د وروسته به هیڅ حقيقي او حکومتي کس په افغانستان کې د نای بنسټ استازیتوب نه کوي. نو موړی د خپل خبرو په یو برخه کې وایي
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسي
په افغانستان کې د وسنیو نامناسب سیاسي حالات له کبله د نای د دفتر مشرتابه غړي چې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوي د 1402 کال د جدي په میاشت کې په خپل ورسته غونډه کې د پریکړې تور رسیدل چې په لاند محله توګه په افغانستان کې د نای د دفتر فعالیتونه ودروي.
موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
په افغانستان کې د خبريالانو د دې ملاتړي بنسټ ار دې تړل کې دوه عمل یو شمیر خبريالانو اندښنه ښودلې ده. دوه خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې پر راپور کې نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
در شرایط کنونی که افغانستان به خبرنگاران افغانستان
پوسنه حالاتو که چه افغانستان افغان خبریالان او پا طوله که در افغانستان در رسنه و طوله نه لګنو ستوند سره مخ ته د نه د فعالیت تړل د اندېخنی وړ دي. زه د یو خبريال په توګه دغه وضعیت په اړه اندېښمن یم. کاش د بنسټ د فعالیت تړل نه اعلان ولا او د بخوا په چیرې د خبر اعلانو د ترڅنګ ولاړ وای.
خبرنګاران استاد میشد و از خبرنګاران حمایت میکرد.
دا واقعا د تاسف ځای ده. زه فکر کوم چې د رسنیو په منځ کې به یو لویه نیمګړتیا رامنځته شي، ځکه چې دې دفتر ته د خبر اعلانو د ملاتړي دفتر په سترګه موږ کتل او ډاډه وو.
په افغانستان کې د نوی دفتر تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د مسؤلینو غبرګونونه هم له ځان سره لري. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د مشرتابه بورد غړي عبدالغفور لیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
رسنیو او رسنوالو باندې فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي او اساسا د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع مؤسسات او بنسټونه مکلف دي هغه د خپل جوړښت او د خپل وجودي منطق پر اساس چې د رسنوالو د خبريالانو او د رسنیو له حقونو څخه دفاع وکړي. وی پرې نک دي چې ونی ول شي دغه سی وزارت او د رسنوالو له حقونو څخه دغه سی دفاع اوس په افغانستان کې ممکنه نه ده. د دې لپاره چې نه ځانګړي قوانین شته، نه ځانګړي کمیسیونونه د رسنیو د تخطی کمیسیون او نه هم ځانګړي محاکم، نو په دې اساس زه فکر کوم ټول هغه بنسټونه چې د رسنیو رسنوالو له حقونو څخه دفاع کوي اوس یې لاسونه تړلی دي.
نای د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر په 2004 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه بنسټ په کابل او ولایتونو کې دفترونه او استازولۍ درلودې او یو له هغو بنسټونو څخه و چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ کاوه. یاد رسنیز بنسټ په افغانستان کې د کار په څ باندې یوې نیمه لسیزې کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه خپاره کړي. همداشان د خبريالانو پر وړاندې د پیښو د مخنیوي، له رسنیو او خبريالانو څخه د ملاتړ، د ظرفیتونو د لوړولو او د خبريالانو د مسلکي روزنې په برخو کې کار کاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
کندهار ته له پاکستانه تازه راستن شوی کډوال لوی روزګاری شکایت کوي او د کار د نشټ لامل ډیرو اقتصادي سونزو سره مخ دي. نو دوی په خبره پر راستن شوی او کډوالو کې مسلکي کسان هم شته چې باید په دندو وګمارل شي او غیر مسلکي کسانو ته د بیا د کسبونو د زده کړې زمينه برابر شي. داسې حال کې چې له پاکستانه د نیم میلیون څخه زیات افغان کډوال افغانستان ته راستن شوی دي او د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې یا یو شمېر ولایتونو کې چې دوی ځای پر ځای دي، د ډیرو شکایت هم ده چې کار روزګار نه لري او ترخوای سرپنا بل سونزه ده چې دوی سره مخامخ دي. دوی نه یوازې دا چې د کار د برابرې دوه غوښتنه کوي، بلکې غواړي چې سرپنا به هم ورته برابر شي. ورته وخت بیا په کندهار کې د طالبانو د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي د مؤسسات په مرسته یو شمېر کډوالو ته د کوچني کار روزګار زمينه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوی میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا تراستون سوي. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری لامل د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشينونو د رانیولو توان لري. د د خبره نورې د مؤسساتو لوري ورکول سي مرستې هم پر خلاصې دودي.
موږ چې دلته ناوله دی یو مطلب کسبونه ارسل ورو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې و ار ترتیب برابر موږ خپل برابر کړو هغه چې برابر کړی مو هغه پات سورسه دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواس لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار دي بیروزګار دي د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلایس نه اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیر ټیم بین پاسي اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشین دي وروره. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنه شوي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کی مزکی ور پیدا کی د خډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کی دی په کارښت د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي.
مانو ګل محمد دریا میا شکل چې زره پاکستان سره غلی موږ خو ته په کارښت د خو موږ به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر سي یا موږ سي حکومت یو کار موږ ته برابر کی ستونزې خو نو اوس ژمی دی بوټې مو غوښ غواړي چې بوټې پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی اوس نه لرو.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوششونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د اصطلاح د کشنی کاروبارو پر برابر د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره د مستریانو د پاره دا کوم مهاجر سرستنیش د دې ټولو سمر په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرف کو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه ډېر څه صبر خمنسي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخي په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولدک لاري شاوخوا د زره کورنۍ هیوا ته راستنی سي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالی یو بل ننګونه ده.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د روسي جمهور رئیس ادا کوي هغه پوزیال وته کې د جوهار شنبې پورز د اوکراین پولیټنګ دی ولوي ده او په لزګونو اوکراینی پوزي اسيران پکې وژل شو اوکراینی ځواکونه وشته ده. ولادیمیر پوتین اوس تر دې دا اوکراچ کیف په نړیواله کچه د دې پیښې د به طرف تحقیقاتو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې وره
ماسکو پر کیف تور ولګاوه چې الیوشن ال شپږاویا روسي الوته کې د بلګروت پر فضا اوکراینی ځواکونه غورځولې ده. په دیال وتکه کې چې د چهارشنبې پورز نسکور شوه څلور بیا کسانو وشل شول چې د روسانو په وینا لدې ټلې 15 په اوکراینیا سیر پوځیانو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پروند تلویزیونی وینا پر مهال وویل چې د نه پوهیږي چې اوکراینی ځواکونو د الوتکه قصدن وشتلې که صحوان خداش کاره ده چې دوی وشتلې ده او په هر صورت دا یو جنایت دی. ولسمشر پوتین زیاته کړه چې دا ممکنه نه ده چې د الوتکه د صحوان د روسي هوایي دفاعي سیستم وشتلې وي ځکه چې د په وینا د دوی داسې هوایي دفاعي سیستم دی چې دوست او دشمن پیژني. پوتین بیا وویل چې دا توغول شوي توغندي احتمالا امریکایي یا فرانسوي دي او مسله به په دوو دریو ورځو کې روښانه شي. بل لورته د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقونو کمیشنر دیمیترو لوبینس د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته پرون وویل چې د قضیې د وضاحت لپاره په نړیواله سطحه به طرف تحقیقات پکار دي.
ستانم نو زارس او ناس یې پټورژنی یکیس ماتریالی یکیس دوکازه نمایه په دې
پرسته په دې خاصه مرحله کې لمک سره هیڅ تاثیر نشته چې دا تایید کړی چې الوتکه کې د اوکراین جنگي اسیرانو یا دا په یو دلیل ثابت کړو. لا اکسونو ویډیوګانو پرته چې روسي خبره کړي بل څه دا نه تاییدوي. دا اطلاعات هم نه لرو چې دا رات کړي. لا دې عمل اوکراین تل قانوني دریس خپل کړي. موږ د پیښې ځای ته د یو نړیوال کمیسون د تک وختنه کوو چې ټول مواد ترلاسه کړي او به پرې تحقیقات وکړي.
روسي ویلي وو چې اوکراینی اسیران د تبادلې لپاره پالوتکه کې لښتول خو کیف ویلي چې دوی ته روسانو داسې خبر نه ورکړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسي رسنیو لخوا دا غو 15 پټه اوکراینیانو په نوم لړ کې چې ویل کې چې په الوتکه کې سپاره وو اختلاف شته. راپورونه مرکه او اوریدونکي
میړویلو نړیوالو ماتپاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبر کړي دي چې د یو شمیرو لنډیز اورو.
نیوز ویک مجلې په مطلب کې په افغانستان کې د روسي لیوینسکوري الوتکې څخه د شاوخوا 12 لک ډالرو د ورکیدو په اړه مطلب خبر کړی دی. په دې اړه نمړی ځل 800 ورسپانې راپور ورکړ. نیوز ویک د دې راپور په اساس لیکي طالبان روس له هغه تر شک لاندې راغلل چې په بدخشان ولایت کې د روسي لیوینسکوري شوې فالکن ډوله جیټ الوتکې څخه 1.2 میلیون ډالر غلا شول. دا شخصي الوتکې چې شپک تر نسورلی لرلی له تایلند څخه روسیې ته روانه وه چې د جنوري په شلمه په بدخشان ولایت کې ولویده خو څلور تنه نسورلی ژوندی پاتې شوې. 800 ورسپانې په سیمه کې د خپلو سرچینو له قوله دا راپور ورکړی و. په راپور کې راغلی چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو والی د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخون پامر د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده. خبرونه زیاتوي چې د الوتکې روسي پیلوټ ارکایدی گراچیف د دې راپور په ځواب کې ویلي چې په الوتکه کې د نسکورېدو پر مهال پیسې نه وي، نو ځکه کارکوونکي اړ شول چې افغانانو ته د هغوی د مرستې په بدل کې ډېرې لږې پیسې ورکړي. میل آنلاین خبرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په برېټانیا کې د افغان او رومانیې محصلانو ترمنځ د نښتې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا دوه ډلې د پنجشنبې په ورځ د برېټانیا د ډورسټ سیمې د یوه کالج مخې ته سره ونښتلې. میل آنلاین لیکي په دې نښته کې چې شاوخوا شل کسان په کې ښکېل ول 15 تنه ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلی دی چې په نښته کې د هغو محصلانو لاس و چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ وه. وړاندې لولو چې له دې مخکې د دې محصلانو ترمنځ یو ځل پخوا هم نښته شوې وه. دا محصلان د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په شاوخوا 2:15 سره مخامخ شول او ناڅاپه یې ترمنځ نښته پیل شوه. میل آنلاین زیاتوي له دې ډلې ځوانانو څخه دوو کسانو چاقوګان درلودل او ګومان کېږي چې دوه کسان په چاقوګانو وهل شوي وي. له نښتې وروسته د کالج امنیتي کارکوونکو هڅه وکړه چې د نښتې مخه ونیسي. میل آنلاین د یو محصل له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي په کالج کې د افغان او رومانیایي محصلانو ډلې له یو بل څخه سخته کرکه لرله. پولیسو ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو درې کسان نیولې دي. د نښته لنډه شیبه وروسته له هغې وشوه چې د کالج له محصلانو څخه په یوه نظر پوښتنه کې وپوښتل شول چې څومره هلته ځان خوندي احساسوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
azadiradio.com باندې زموږ خبرونه هم ژوندۍ واوري. azadiradio.com زموږ په پاړه ده. زموږ د رادیو پر صفو او تر خوای آنلاین ډول باندې کوم مطالب چې تاسو اوري د azadiradio.com کې لوستل شي. د azadiradio.com کې ویډیو غانې همشتاز موسن خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي الته خوندې دي. د خبرونو جدول کې هر ټوله هغه خبرونه کله تاسو نه تکرار یا اوریدل غواړي او یاد نه مشي وي همشتاز دای کول شي د زده رادیو د خبرونو جدول ته ولاړ شو. زموږ خبرونه هلته هم واوري. دا یو ډونه هم کوم چې ازادي رادیو سره اړیکه ونیسي او خپل پیغامونه هم ازادي رادیو ته زموږ په واتس اپ شمیرې باندې راواستوي. زموږ خبرونه او ترخوایز ټول مطالب زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې هم خبريږي. په لیکلي ډول باندې کولای شي چې هغه هم واوري. او وړاندې لدی چې د خبرونه دوی منیمایي ته ولاړ شو ور وشو د دې برخي ورستی راپور ته. روزګان کې بزګران وایي د وچکالۍ لامل غنم په نباتي ناروغي وخت شوې دي. دوی په خبره غنم وې چنجي کړي او شیر شوې دي. بزګران د دې ناروغي لامل وچکالۍ شدیدې خو د بارانونو کم اختیادوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وویل تیرونه وویل چې په افغانستان کې څو کال د پام وړ اورښتل نه دي شوي او خای دا هیواد روان کال بیا هم شدید وچکالی سره مخ شي. د غیداري په ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې وچکالی په افغانستان کې د اوبو لګولو، کرنې، کرنیزو محصولاتو او څړځایونو دل نامناسب وضعیت سره مخامخ کې وچا د وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو د خلکو ته بې ځای کېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. دا دویم راپور دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې روانه جنوري میاشت کې خپري. د جنوري په اومه هم اوچا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په ډیرو ډیرو کلونو کې سخت وچکالۍ سره مخ دی. اوچا بیا په روان پرله پسې درېیم کال لپاره هم دا وچکالۍ ناوړه بللې وه. ویلي و چې له امله به د تودوخې درجه لوړه شي او اقلیمي بدلون لامل به نامناسب پایله د افغانستان لپاره ولري. په دې راپور کې دا هم راغلی و چې د اقلیمي بدلون لامل به د هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا ودیر کلن متی ولادی چې اوس مهال د خپل شپږ جری بمځکی په خړوبولو مصروف دي. د سشکال په خپل ځمکه غنم کرلی دي. نوموړی وای نور کلونه هیڅ کله دا وخت خپل ځمکه د ویالې پر اوبو نه د خړوبه کړې او د باران په مرسته به خړوبېده. دی وایي سشکالې غنم د بارانونو د نشتوالي له وجې چې اوس یې پیل دی. غنم درې او څلور بلګه دي په بیلابیل ډول نباتي ناروغي اخته سوي دي.
غنم خو نه ما شپږ جریبه کړلې دي. په دا شپږ جریبه غنمو کې به زه دی درته وایم چې اوس یې چنجې کړې دي، ګډې خلاص کړله او بل زه دا د ژړې مرض کړې دي. د ژړې مرض یې کړې دي، د نغري نغري یې کړې دي. نو موږ ډېر ورته اندېښمن یې. دلته مو د زریات سره خبره شریکه کړه. دی وایي ویل موږ سر نور سره خلاصېږي. دا خو نه موږ د چنجې دوا راوړو وروامو چول. هغه د چنجې دوا ګټه نه ورته وکړل. د چنجې دوا چې ګټه نه ورته وکړله اوس مونږ کې سپینه مساله ورکړله. نو موږ دلته کال وچ دی، بارانونه نسته، بیخي ګرسره کې په دا درې میاشتې منی و. دا د ژمی خلاصلو یو باران سوی دی. دا خاص د باران د نسبت څخه دا زموږ غنمو مرض وکړلې. دغه شي د تاوان سره مخامخ یو. موږ
شفیولا د ترینکوټ ښار اړوند د کلینګي د سیمې یو بل بزګر دی او د سشکال پر خپل 15 جریبه ځمکه غنم کرلې دي، خو خوشاله نه دی. دی هم وایي سشکالې غنم په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي، خو وایي اقتصاد یې ضعیف دی او د خپلو غنمو لپاره د کیمیاوي درملو د اخیستلو توان نه لري.
مرزونه که یو خدا چنجای دی بل بیا دغه مزکه شه د ټوله دغه نو ختوین یا ټوله تک جړ دی کمزوري د نکو دو د لاس سرش کا خو ملاک حضرت وی چې دغه دی لا کې اته خوروار نه خوروار لا پرا کې ول پروش کال دغه ما غنم اول ساتلس خوروار غنم را پرا کړله. نو دغه مرزه کې شټه تحصیل وکي سرش کال مزلت نه جوړ ول غنم دې کمزوري دا ته خپل معلومیږي درا کې ویني ټوله پاسل ویني.
د متیولا او شپیولا کیسې د دغه ولایت د زرګونه بزګرانو څخه د دوه کیسې دي. په ټوله کې د دغه ولایت بزګران غوښتنه کوي چې اوبه دي ورته مهار سي او بندونه دي ورته وتړل سي. دی وایي که دولت ورته بندونه جوړ نه کړي نو د ګڼو خلکو اقتصادي سرچینې به وچې سي.
زموږ په تخمو کې زموږ په مسالو کې ډیری وي، په موږ کې په جکانانو کې ډیری وي. دا افغانستان چې دی یا هر ځای چې دی پر جکانانو پر پښو ولاړ دی. چې جکانان نه بس دا دولت پر دا بل نسکور دی هغه شخوري بر
زان از محمد ولا که دولت د تخمو غلی نه خو بیا وار بسونه دی. دا دوا او پیشنهاد ورته کو دوا دی مشترک او دا چک بندونه دی وتلی نه دی. بندونه دی شو چې موږ د اوبو ظرفیت لرسته نه دی.
لاغه روزګام ولایت دا د ښکاني کار کوي چې کښت کارونده ده. باید موږ ته خو دولت اول دغه د غنمو د مرزو مخنیوي ته وکړي چې مقصد موږ دوا وی راکړي. بیا دې داسې وکړي باید په دوه میاشتې یا درې میاشتې کې باید داسې یو ټریننګ جوړ کړي کمیشته چې په دې کې د ښکانانو ته د مقصد یو لښونه وکړي. روزنه ورکړي چې مقصد د کښت پر هغه وخت باندې داسې یا کودر کوي یا هغه وخت چې تعداد شي. ما دا غوړت معلوم کړي چې مقصد پر دغه وخت باندې دوا ورکړي، پر دغه وخت باندې کود، پر دغه وخت باندې.
بل خو د روزګان ځایي طالب مسولین هم دغه بزګرانو ستونزي مني، خوای چې د دې وبو د مهارول لپاره په ځینو سیمو کې ګامونه پورته کړي او په ځینو نورو سیمو کې بیا در پلان لاندې دي. د اورزګان د والی ویان انسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته وي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیر کال ډېر وچکالی و په افغانستان کې نه بلکې په ټول دنیا کې وچکالی و. نو خلک رښتیا هم له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. کارونګرو ته وبو نسته. د امارت لخوا روزګان ولایت لپاره وچک ډیمونه منظور شوی دي. زه تیره ورځ مونږه د یو چک ډیم چنار ټول سوالې کې افتتاح وکړه. دغه چک ډیمونه به د باران اوبه ذخیره کوي. په دې سره به د اوبو سرچینې هم زیاتیږي، اوبو ذخیره به هم زیاتیږي. همدارنګه بله ملي پروژه یا غټه پروژه چې ده په روزګان ولایت کې، هغه د اغاجان بند ده چې د هغې تخنیکي سروې هم روانه ده.
د اورزګان د شاوخوا ناتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دي او کچری وچکالی هم داسې دوام وکړي او د اوبو د مهار کېدو غمونه خوړل سي، خلک به په زیاته اندازه په دغه ولایت کې د ستونزو سره مخامخ سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوري او موږ سره آسیا افغانستان کې سهار شپږ نیمه بجې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د کارنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل ایکسپاند لیکلي دا زیرمه به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کارنې لپاره اوبه خوندي شي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکورشي ویروسي الوتکه ژغورل شوی پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه کوي او وایي چې له دوی سره مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانانو په خوې بلدي اس چې دوی مرسته ته راغلي او دوی سره همکاري کړې ده. د روسي الوتکه د جنوري په شلمه د بدخشان په فضا کې ورکه شو او بیا د یکشنبه پر ورځ په کوفه آب غرنۍ سیمه کې ومندل شو. د خوست له هوایي ډګر کابل او متحده عربی اماراتو ته الوتنې پیل شوې. دا هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 901 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. پرون هلته یو الوتکه د متحده عربی اماراتو لاین ته ولاړه او په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یو بل الوتکه خوست ته هم لاړه. د دې هوایي ډګر به اونۍ کې دوی الوتنې کابل او لاین ته کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته سنیدو خبر ورکړ. د دې وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ تیر شپه په ایکسپاند لیکلی چې دواړه هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا میری مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپل څو تنو هغو کارکونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل یې د اکتوبر 2 مینیټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې دغو مشکوکو کارکونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. او سم لژمن سره سم د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې په دې غږیګو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سلار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
کون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر موبایل آیپډ او نور نوي راغلي ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو لډلې یو دی. نو موړای چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټه وروي.
کچیرته تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري. یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 1% د کتاب څخه استفاده کوم او باقي 1.5% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ مالو لپاره لوی توپیر په دې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم، او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، پاژیو کې لیکل کوم، او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي، بیت مې مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا شوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته دی چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي، د تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته پیالته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. د کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي، دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپله چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل ده په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت باید سړی احساس کړي، هله ته بیا له دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
خو صدیق دقیق بیا وایي، موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو، او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای سي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای سي، او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستلی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي، په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده، او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې دې په لسګونو کتابونه ساتلی سي، او کیدای سي په داسې وخت کې مګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محیب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي، چې غواړي ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي، سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسې چې دي په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د پلاس کې وي، دا ته کولی شي چې پورته ونیسي د سترګو لیول ته برابر کې چې په غاړه د فشار نه شي په سترګو فشار نه شي نو هر یو ځان ته ښیګڼې او بدګڼې لري البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ولولي هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي سر یې ټیټ نه وي چې په مرۍ فشار نه شي دا یوه خبره بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدان وځمبي دې سره د اوښکې بهیږي او کسی ته غذایي مواد رسوي بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي قبضیت مثلا ورته پیدا کوي د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي وزن یې زیاتوي د وینې غوړو دا شیان زیاتوي نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي نور نورو خواو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته راټول
دا خبره صحیح ده خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي یو نوټیفیکیشن درته راځي ستا پام هغې خواته اوړي بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرزان مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرزان په نښه کوي تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي یو داسې دي کښېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي یعنې ډډه ولګوي تکیه وکړي که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته بله خبره د رڼا ده داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي مثلا کړکۍ ده سړی باید داسې کښېني چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټیکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل یوه واړه موبایل کې هم کولی شي دا بیلګې په ډول که لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لاربندۍ ته زړه نه تنګیږي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.
چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کیږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وای که ضرورت وی ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دینه ورکول کیږي چې د ماشوم د بختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیرۍ هم شوې وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 99 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پرې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان هم تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیله باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم نو پیله دغه دی سدی پر دې شی وپوهول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دی دا شی ځان ته تشخیصولی سي سي صحیح دی زه فرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي مون ته د خبر زه بیا هم تکراروم پیله له دې ځای څخه دی د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم.
Cause they're not the only ones. سم جنت آغاز.